السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د چنګاخ یا سرطان شلمه او د جولای یولسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبرې مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي حکومت هڅه کوي چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان برتانیې ته د خپل سفر پر مهال د امریکا غږ د پوښتنې په یوه ځواب کې ویلي، هغه څه چې دای ویلی شي دا دی چې موږ طالبان د دوحې په تړون کې په خپلو ژمنو پابند ساتو چې افغانستان د هیڅ هیواد په ځانګړې توګه د امریکا زموږ د متحدانو او شریکانو په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د پلان او طریقې لپاره نشي کارول کېدی. په دوحا کې د 2020 کال د فبروري په تړون کې طالبانو ژمنه وکړه چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد په ضد وکاروي. ښاغلی سلیوان زیاته کړه چې هغه هر ورځ نه ستړي کېدونکی کار کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې ژمنې پوره کېږي او هغه نشي کولی له دې څخه ډیر څه ووایي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق وایي چې په دوبی کې د تودوخې له زیاتېدو سره د شدید نس ناستی پیښې هم زیاتېږي او که درملنه یې ونه شي ښایي دغه ناروغي د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. یونیسف پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د بشري مرستو د صندوق په مرسته یې روغتیایي مرکزونو ته د دې ناروغۍ د درملنې بستې یا کیټونه انتقال کړي چې د 1.5 زره ناروغانو د درملنې لپاره ترې ګټه اخیستلی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویل شوي چې تیر دوبی په افغانستان کې څه باندې 2 لکه کسان په شدید نس ناستي یا اسهال اخته شوي چې شپږ اویایې مړه شوي دي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 45% یې ماشومان دي. د شمالي اتلانتیک د تړون ناټو سازمان سر مشریزه نن او سبا د لیتوانیا په پلازمینه ویلونوس کې جوړیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په شمول د ناټو د غړو هیوادونو ولسمشران ویلونوس ته تللي دي. تمه ده په دې غونډه کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو بحثونه وشي. تر دې سر مشریزې مخکې د ناټو 24 غړو هیوادونو په دې سازمان کې د اوکراین د یو ځایېدو د غوښتنې ملاتړ ښودلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم د ناټو د سرمشریزه برخلیک ټاکون کې بلل ده. او د افغانستان او بنگلاديش د لوبډالو ترمنځ د درې یو ورځنیو نړیوالو سیالیو د لړۍ وروستۍ لوبه به نن ترسره شي. ټاکل شوی دغه لوبه د بنگلاديش د چټوګرام په لوبغالي کې د کابل پر وخت د غرمې په 12:30 بجو پیل شي. افغان ټیم که څه هم 2-0 مخکې دی او د لوبلړۍ جامې ګټلی، خو بیا هم په درېمه لوبه کې به بنگلاديش سره مخامخ شي. د شنبې ورځې په لوبه کې افغان لوبډلې کوربه لوبډلې ته د 122 منډو په ستر توپیر ماته ورکړه. د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلیږي، د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر په 1 نیټه د بنگلاديش په وړاندې پلان شوې ده. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. طالبانو په افغانستان کې د امریکایي وسلو د پلور راپور رد کړ، خو امریکایي چارواکو تر دې مخکې ویلي
موږ باید بګرام نه وای پرېښی. هلته مو د $2 میلیارد په ارزښت وسلې پاتې دي او اوس یې طالبان زموږ پر دښمنانو لکه ایران او فلسطین.
د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC اندېښنه ښیي که د تور سمندرګي د غنمو تړون ونه غځېږي، د افغانستان په ګډون له لوږې سره مخ هیوادونه به له سختو ناورینونو سره مخامخ شي. یو شمیر کابل ښاریان وایي د نږدې 1.5 کال په تیریدو نه دي بریالي شوي چې پاسپورټ واخلي. نور راپورونه هم لرو او د کرملین ویان ومنله چې ولسمشر پوتین د واګنر ډلې له مشر سره کتلی دي.
ولسمشر دا ډول غونډه درلوده، هغه 15 کسانو ته چې پکې د واګنر ډلې مشر ایوګنی پریګوژن او د دې شرکت د ټولو قطعاتو قمندانان شامل وو بلنه ورکړې وه.
در دې دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه راځو د خبرونه د سر راپورته د طالبانو حکومت له امریکایي ځواکونو د پاتشو وسلو او تجهیزاتو پلور رد کړی دی زبیح الله مجاهد وروسته له هغه په دې اړه خبرګون وکړ چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکل او دوو څلنیزو بنسټونو پر طالبانو تور پورې کړی چې له امریکایي ځواکونو څخه پاتې شوې وسلې او تجهیزات پلوري د دغه راپور موندنې ښیي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د وسلو بازارونه د پخوا په څیر فعال دي تفصیل صفی الله ستانکزی اور
د افغانستان د سولې د څار بنسټ چې مرکزی په امریکا کې دی او په سویس کې میشت د کوچنیو وسلو د سروی انسټیټیوټ د روسي راپور موندنې ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د وسلو پیروپلور ګرم شوی د موندنو په اساس دغه پیروپلور تر ډیره په کندهار هلمند او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي مایکل مکال تازه له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې طالبان تورن کړل چې د امریکایي ځواکونو پاتې وسلې د امریکا پر دښمنانو پلوري موږ باید بګرام نه وای پرېښی هلته مو د امریکایي مالیه ورکوونکو د اووه میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پاتې دي او اوس یې طالبان د اسرائیلو پر ضد زموږ پر دښمنانو لکه ایران او فلسطین خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا دغه څرګندونې او څیړنیز راپورونه د امریکا د دې په خبره ځینو سخت دریځو او متعصبو ډلو ادعاوې او تبلیغات بللي هغه د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې وویل دا راپورونه حقیقت نه لري مجاهد ادعا کړي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ټولې وسلې وسایط او تجهیزات په ډیپوګانو کې خوندي شوي او هیچا ته آن د یوې وسلې د قاچاق او پلور اجازه نه ورکول کیږي د افغانستان د سولې د سارا او د وړو وسلو د سروي انسټیټیوټ په څیړنیز راپور کې د ایم فور او ایم شپاړس ډوله امریکایي وسلو د پیرو پلور چې د شپې د لیدو په کمرو او ترمامیترونو سنبال دي یادونه شوې ده راپور زیاتوي د طالبانو حکومت نه یوازې نه غواړي د دې مسلې مخه ونیسي بلکې د مالیاتو په بدل کې د وسلو د جواز په ویشلو سره د وسلو د پیرو پلور ډګر ته زمینه برابره کړې ده دغه راپور له مخې د طالبانو سوداګریزې سیاسي او امنیتي ګټې او له وسلوالو ډلو او قاچاقبرو شبکو سره د هغوی اوږدمهاله اړیکو د وسلو سوداګري پیاوړې کړې ده په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانستان د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په لومړیو کې د وسلو بیې راټیټې شوې خو دا چې طالبانو د پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د مهماتو په زیرمو باندې خپل کنټرول زیات کړ نو ورسره د وسلو بیې لوړې شوې دا راپور د وسلو له قاچاقوړونکو د ټیټې کچې طالب جنګیالیو سیمه ییزو طالب چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو له پخوانیو غړو او امنیتي کارپوهانو سره د خبرو پر بنسټ چمتو شوی د راپور موندنې ښیي په داسې حال کې چې طالبانو تر یوې کمې اندازې د درېیم ګړو قاچاقوړونکو لخوا د وسلو د قاچاق مخه نیولې خو له سیمه ییزو تروریستي شبکو سره د دې ډلې جوړې شوې اړیکې اندېښنې راپارولې دي په راپور کې ویل شوي چې د آدم خیلو په دره او پېښور کې د وسلو پلورونکو له دغو تحقیقاتي ادارو سره تماس نیولی او ادعا یې کړې چې دوی د امریکا پوځي تجهیزات د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره د امریکا د لوړ پوړو چارواکو په وار وار ادعا وکړه چې د لږ تر لږه 1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهم تجهیزات په افغانستان کې پاتې شول
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی اندېښنه کوي که د تور سمندرګي د غنمو تړون ونه غځیږي له لوږې سره مخ هیوادونه به له سختو ناورینونو سره مخامخ شي افغانستان یو له دې هیوادونو یاد شوی چې خلک یې له مخکې له لوږې سره مخامخ دي او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې نږدې 900 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري د اوکراین له بندرونو څخه د غلو او خوراکي توکو د خوندي ترانسپورت تړون چې د تور سمندرګي د غلو نوښت هم یادیږي د روسیا او اوکراین ترمنځ یو تړون دی چې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوی دی په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو
د ژغورنې نړیوالې کمیټې په یو تازه بیان کې د تور سمندرګي د غنمو د تړون تمدید د نږدې 3.5 میلیون خلکو د ژوند لپاره خورا حیاتي بللی دی د کمیټې اندیښنه ښودلې چې د یا تړون موده په پای ته رسیدو ده او که د جولای تر ولسمې بیا تمدید نسی نو له لوږې سره مخ هیوادونه به ترې سخت اغیزمن سي د تور سمندرګي د غنمو تړون په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې د يرغل پر مهال د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړیتوب لاسلیک شو چې لمخې د اوکراین غلې او خوراکي توکي په خوندي توګه د نړۍ نورو سیمو ته انتقالېږي دا تړون څو واره لندمحالې غزیدلې او اوس په پایتره سي دودي د ژغورنی نړیوالې کمیټې په دیاړه په یو بیان کې پرون یاد کړی چې د تور سمندرګي د غنمو د نوښ په اساس تیر کال په نړۍ کې د خوراکي توکو نرخونه لږ ثابت پاتې شول. د دې تړون په اساس د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف ای لاري افغانستان، ایتوپیا، کینیا او سومالیا ته 15,25,000 ټنه غلې او خوراکي توکي انتقال شول. دا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې سلګونه میلیونه کسان په کښې له لوږې سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې افغانستان کې د لوږو خلکو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو یو راپور څه وخت مخکې بیان کړی و چې سږ کال په افغانستان کې د لوږو خلکو په شمیر کې 15,000 نور کسان هم زیات شوي چې په اساس یې له لوږې سره مخ او مرستو ته د اړمنو کسانو ټول ټال شمیر په دې هیواد کې نږدې 9 میلیونو ته پورته شوی دی. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په بیان کې راغلی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام د نړۍ ناورین ځپلي هیوادونه هم سخت اغیزمن کړي دي. په تېره بیا چې په تېره میاشت کې په اوکراین کې د روسیې د یو برید په نتیجه کې د خاکو فکال لوی بند مات شو چې له امله د اوکراین د کرنې سکتور ته یو بل نه جبرانېدونکی تاوان یې ورواړوه او احتمالا د نړۍ نور هیوادونه به هم ژر له پایلو اغیزمن شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
تاسو زموږ خاکله ازادي رادیو نه اوري. په کابل ښار کې د پاسپورت یو شمېر متقاضیان د پاسپورتونو د ویش لپس بهیر څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د پاسپورت پر ریاست کې په میاشتو هم د دوی نوبت نه ورسیږي. د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو د دې ستونزو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د پاسپورت غوښتونکي وایي چې دې مهم سند ته ډېره اړتیا لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
حبیب الله د کابل یو اوسیدونکی دی چې د پاسپورتونو د ویش لپس بهیر څخه شکایت کوي او وایي حوصله یې نوره ختمه شوې ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه کوي خپلې خور ته پاسپورت واخلي چې غواړي خپل خاوند ته چې په جرمني کې دی ورشي، خو زیاتوي چې د میاشتو له انتظار وروسته هم نوبت نه دی ورسېدلی. د کابل یو بل اوسیدونکی او د پاسپورت غوښتونکی فیروز هم ورته شکایت لري.
د پاسپورت ریاست کارونه ډیر رو مخکې روان دي. 14 میاشتې کېږي چې آنلاین مې خپل نوم ثبت کړی، خو هیڅ نوبت نه را رسیږي. کورنۍ مو منتظره ده چې بهر ته لاړه شي، خو د پاسپورټونو د نه لرلو له امله پاتې یو.
د پاسپورت یو بل غوښتونکی سید عبدالواحد وایي د یو اروپایي هیواد سکالرشپ یې ترلاسه کړی، خو په خبره یې د پاسپورت د نه درلودو له امله یې خپلې زده کړې لا نه دي پیل کړې.
څه وخت مخکې مې یو سکالرشپ ترلاسه کړ، خو د پاسپورت د نه درلودلو له امله ونه توانېدم چې هغه هیواد ته چې سکالرشپ یې راکړی و لاړ شم، ځکه له زده کړو پاتې شوم. اوس چې 8 میاشتې تېرې شوې دي، نه کومه نیټه راکړل شوې او نه کوم خبر شته.
د پاسپورت غوښتونکو ستونزې مو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست له ویان نورلا پتمن سره شریکې کړې، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان ویلي وو چې د پاسپورتونو د ویش بهیر روڼ او د متقاضیانو د نوبت په اساس مخکې ځي. د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل نه دی چې خلک د پاسپورتونو د ویش لپس بهیر څخه شکایت کوي. تر دې مخکې هم د پاسپورتونو د توضیح په برخه کې د ځنډ، وخت ناوخته یې د بندېدو او د فساد په اړه شکایتونه شوي دي. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست 4 میاشتې مخکې اعلان وکړ چې له 15 میاشتنی ځنډ وروسته د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پیلوي، خو ښکاري چې په دې پروسه کې لا هم ستونزې شته او خلک ترې خوښ نه دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
یو شمیر نجونې او ښځې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له تحصیل او کاره بې برخې شوي په رواني ناروغیو اخته شوي دي. د نجونو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو محدودیتونو د دوی پر کار او ژوند اغیز کړی او دوی اړ دي چې په منظم ډول ارواپوهانو ته ورشي. یو شمېر ارواپوهان هم تاییدوي چې اوس په رواني ستونزو اخته ډېر نجونې او ښځې دوی ته مراجعه کوي. تفصیل له مرسلین ارسلاور.
دا سیکاری چې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو وروستي او محدودیتونو د ښځو او نجونو ترمنځ رواني ستونزې ډېرې کړې دي. مینا یوسفی چې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله وایي لزده کړو د بی برخې کېدو له امله ناهیلي شوي او دې ناهیلۍ پر رواني ناروغي اخته کړې.
پس پانتون بیرون رانده شدیم با گریه و با
له پانتون و شړل شو په ژړا او په ناهیلۍ کور تستنی شو. اقتصادي ستونزې او له تحصیل پاتې کېدو زمونږ پر روان ناوړه اغیز وکړ. بې فکره او ناهیلي شوم او ارواپو ته ورغلم. اوس نو درمل خورم او د ژور خفګان مشورې اخلم او په دې سره مې ستونزې څنګه څه کمې شوې.
حل ګرځیده
دیوی دولتی ادارې په خوانی کارکونکو کې خاطرې ازادي رادیو ته ویل د کار او مالی عاید د لاساتلو له عمله ناروغه شوی او اوس هم رواني حالت خنه دی.
حالت رویم خیلی خراب بود و فعلا هم خراب
رواني حالت می ډیر خراب او اوس هم داسې دی. ما له و ډاکټر سره خبره کړې و پونی کې د وسلې کور ته راته ما ته به مشورې را کولې. ما به ترې لک استفاده کوله. رواني حالت می لک خوشو له ماشومان سره به می تاوتریخوالی کوه او په کور کې به می شخړه کوله. اوس ګورو چې د نجونو او ښځو په مخ پوهنتون او د کار دروازې تړلې دي او ډېرې ښځې په رواني ناروغیو اخته شوي.
په ورته وخت کې یو شمېر ارواپوهان هم له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په رواني ستونزو د اخته کسانو د شمېر ډېروالی تاییدوي. د رواني ناروغیو و متخصص ایمل صافی ازادۍ رادیو ته وویل
مثلا ډیپریشن استراپ نو امیدی
زکه چې د تعلیم تحصیل او کار لاس ورکول په خپل د دند له لاس او تلول عمل کیږي نو دا وضعیت ستونزې زیږي. په ژور خفګان او ناهیلي د اخته کسانو شمیر ډیر شوی زکه په لومړی ورځو کې اټکل دا و چې خوانځي او په هنتونونه به بیرته پیل شي خو کله چې داسې ونه شول نو وس ژور خفګان او ناهیلي ډیر شوی ده. خو کې زموږ ناروغان ډیر شوی
زیات شول ورو به افزایش می باشه.
بلورت ارواپو او د پانتون استاد شرف الدین عظیمی هم تاییدوي چې د مرکز ته پورتونکو رواني ناروغي د اخته کسانو شمیر دوه برابر لري شوی.
تعداد از مراجعان ما هم که بسیار
مو په اونۍ کې دوه ورځې مشورتي ناست کوله اوس دا ناست دوه برابر ډیر شوی. د بیلګې په توګه په خوا کې زموږ مراجعین ولا سو کسانو نو اوس دوه نیم او اندرې زره کسانو تر رسیدلی. هو دا خبره رښتیا ده او زموږ مراجعین ډیره حقنجونې او خزي دي چې په هنتون او مکتب په مخ تړل شوی او زموږ دفتر هم چې د مشورو ورکولو کلینیک دی له بده مرغه له همداسې یو وضعیت سره مخ دی.
گزارشه در متاسفانه
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل تازه غنه کې لیکلي چې ډیر شمیر نجونې د طالبانو له لوري لزده کړو او کار د بې برخه کېدو له امله پر رواني ناروغیو اخته شوي. ورځپاڼې د یو ارواپوه خولې لیکلي ښځې او نجونې له دې ویره لري چې له دې وروسته به هیڅکله ښوونځي او پوهنتون ته بیرته ستنی نه شي او د کار اجازه به ورنه کړل شي. د ارواپوه واشنگټن پوسټ ویلي چې افغان میرمنې ځان ګوښه احساسوي او رواني حالت یې ډیر ځپل شوی. پر افغانستان له بیا ځل واکمنېدو وروسته طالبانو د زده کړو کار له محرم پرته اوږد سفر تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو ته د تګ په ګډون افغان میرمنې له ګڼو اساسي حقونو بې برخې کړې. په دې برخه کې تر ټولو وروستی محدودیت د ښځینه سینګارتونونو تړل وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم درته لرو. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم شته. دا به واوري چې په کابل کې اوبه کمې شوې دي. یو شمیر کسان د څښاک په اوبو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. خو اوس یوه نړیواله موضوع را اخلو. کرملین تایید کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د اجیرو ملیشو له مشر یوفګنی پریګوجین او د دې ډلې له قومندانانو سره کتلې دي. د واګنر ملیشو د جون په 23مه او 24مه د یو وسلوال بغاوت په ترڅ کې د روسیې روستوف ښار ونیو او زرګونه جنگیالي د روسیې د پوځي مشرتابه د پرځولو په هدف مسکو ته مارش کړل. د دوی دا کار بیا ودرید او خپل پریګوجین هم د لانډې مودې لپاره بلاروس ته ولاړ. تفصیل له صفی الله سانګزیو.
د واګنر د اجیرو ملیشو له مشر یوفګنی پریګوژن سره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لیدنې خبر لومړی وار فرانسوي ورځپاڼې لیبراسیون ورکړی و او د دوشنبې په ورځ کرملین هم تایید کړ. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د دوشنبې په ورځ وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له پریګوژن سره د جون په 9مه لیدلی. 15 ورځې وروسته له هغه چې پریګوژن د روسیې د پوځي مشرتابه پر ضد له بغاوته لاس واخیست. په حقیقت کې ولسمشر دا ډول غونډه درلوده، هغه 15 کسانو ته چې په کې د واګنر ډلې مشر ایفګنی پریګوژن او د دې شرکت د ټولو قطعاتو قمانداران شامل وو بلنه ورکړې وه. د جون په 19 په کرملین کې غونډه وشوه او شاوخوا 3 ساعته یې دوام وکړ. جزئیات یې نه دي معلوم، خو یوازې دومره ویلی شو چې ولسمشر د ځانګړو پوځي عملیاتو په لومړۍ کرښه کې د واګنر شرکت د کړنو ارزونه هم وکړه. هغه همدارنګه د جون د 24 د پیښې په اړه هم خپله ارزونه وړاندې کړه. د جون په 24 د واګنر اجیرو ملیشو د خپل مشر ایفګنی پریګوژن په امر د روسیې جنوبي ښار روستوف پوځي اډې او هوایي ډګر ونیو او د دې ډلې شاوخوا 15 زره جنګیالي د موسکو پر لوري مارش شول. پریګوژن هغه وخت ادعا کوله چې د روسیې پوځي مشرتابه دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درسیز والیري ګراسیموف لري کوي. پریګوژن د جون په 24 ویل دا د روسیې د پوځي مشرتابه ناسم مدیریت دی چې په لومړۍ کرښه کې زرګونه جنګیالي مري او پراخې سیمې له لاسه وتلي دي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وایاند دیمتری پیسکوف د پریګوژن او پوتین د لیدنې په اړه زیاته کړه چې ولسمشر د قمندانانو توضیحات واوریدل او د جګړې په کرښو کې د هغوی د ځواکونو د بیا ګمارلو په اړه وړاندیزونه وکړل. معلومه نه ده چې پریګوژن دمګړی چیرته دی او نه پیسکوف د هغه د ځایګي په اړه څه وویل. پریګوژن تر وسلوال بغاوت وروسته د بلاروس د مشر الکساندر لوکاشنکو په منځګړیتوب بلاروس ته جلا وطن شو. لوکاشنکو بیا 4 ورځې وروسته بیرته اعلان وکړ چې پریګوژن روسیې ته ستون شوی او جنګیالي هم خپلو دایمي اډو ته. د واګنر جنګیالیو د اوکراین د یرغل پر مهال په اکثرو لومړیو کرښو کې حضور درلود او د روسیې لپاره ډېرې سیمې اشغال کړې. خو د پوتین د حکومت په تیره بیا د هغه د نږدې متحدینو په وړاندې وسلوال پاڅون او کلک مخالفت د هغه په تیره څه باندې 40 کلنه واکمني کې د خطر یو زنګ او د روسیې لپاره کورنۍ کړکیچ وبلل شو.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ریلیف ویب خبرونه د طالبانو تر حاکمیت لاندې بشري وضعیت ته کتنه کړې او لیکلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام اړ شو چې 8 میلیونه افغانانو ته د مرستو بهیر ودروي. دا لیکنې په دوام راغلي په جولای میاشته او وروسته موده کې بعد 15 میلیونه ارمنو افغانانو لړدل یوازې 5 میلیونه تمرسته رسیدي. د دې کار لامل هم د خوړو نړیوال پروګرام سره د پیسو کموالی خودل شوې دی. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان نه پوهیږي چې بل ساخت ډوډۍ لکومه کیږي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی و چې د سږ کال په اکتوبر میاشت کې د خوراکي موادو زیرمې خلاصيږي او وروسته بیا نه پوهیږي چې ارمنو کسانو ته لکومو لارو چارو ځان ورسوي. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا کچا 4.6 میلیارد ډالر ده. خو د لیکنې په دوام راغلي مرستندوی موسسو تر جون میاشتې پورې یوازې د اړتیا وړ 9% پیسې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو ادارې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او په خبره یې کمرستندوی موسسو ته پیسې ونه رسیږي د ارمنو خلکو شمیر به نور هم زیات شي. د کاناډا تورنټو سټار ورسپانې هغه هیواد ته د تللې یوې افغان میرمنې د نوي ژوند کیسه خبره کړې ده. دا میرمن درې څلوېښت کلنه ګلشن مسلی ده چې په تیر جمهوري نظام کې د کورنیو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ د څانګې مشره وه. میرمن مسلی تورنټو سټار ته ویلي کاناډا ښکلی هیواد دی خو زه تل داسې فکر کوم چې یو ژور غار کې یم. د تورنټو سټار په وینا ګلشن مسلی یو وخت د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د یوې څانګې مشره وه، خو تیره میاشت کاناډا کې د دولتي ملاتړ بهیر پای ته ورسید او اوس دندې پسې ګرځي. په مطلب کې راغلی د ګلشن پسیر هغه افغانان چې کاناډا ته تللی د ژبنیو او فرهنګي خندونو ترڅنګ د کار په مارکیټ کې هم لستونزو سره مخامخېږي.
سمخاګله ازادي رادیو نه اوري. یو شمیر کابل خریان د اوبو لکه مخته شکایت کوي. دوی وایي په 2-3 ورځو کې یوازې د یو یا 2 ساعتونو لپاره د نلونو له اوبو څخه ګټه اخیستلی شي چې روسته دوی د څښاک په اوبو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي او د نلونو اوبه ورته بسنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوبو د کمښت تر څنګ په ټانکرونو کې د اوبو له قیمت نه هم شکایت کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
شمه آبرسانی هم مراجعه کړم،
د اوبو رسولو شرکت ته لاړو، ویل یې د خدای شکر کوي چې هم دومره اوبه هم در رسیږي. نورو شرکتونو خپل مشتریان بیخي ځواب کړی دي. موږ خود 2-3 ورځو کې 2 ساعته درکو، په همدې شکر وباسي.
مرسال د کابل ښار د دیار لسمه ناحیه د قلعه قاضي سیمې اوسیدونکو ده. دا د اوبو له کمښت ته شکایت کوي. نوموړي وایي چې دوی د اړتیا وړ اوبه نه لري.
دې فصل به ګرمي
په دې سره وړي کې موږ دومره اوبه لرو چې یوازې د څښاک لپاره کېږي. د کالیو مینځلو، حویلې مینځلو او داسې نور ضروري کارونه لپاره اوبه نشو پیدا کولی. کابل داسې ځای دی چې هر کور دوه یا درې ونې په حویلې کې لري، هغه تږې دي، اوبه نشو ورکولی.
د اوبو د کمښت ستونزه د دې لامل شوې چې د اوبو یو شمېر شرکتونه د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ټانکرونو له لارې اوبه وپلوري. خلک وایي له دې اوبو خا د څښاک لپاره ګټه اخلي. د کابل ښار د دیار لسمه ناحیه د پوله خشک اوسنکه علي هم د اوبو د کمښت ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې د لام دغه ټانکرونو څخه 40 لیټره اوبه له 150 تر 150 افغانۍ پورې اخلي.
بعد از 42 ساعت دو روز بعد سه روز بعد
له 23 ساعتونو وروسته دو درې ورځې پس صبح یو ځل راځي په ساعتونو ولاړیو چې نوبت راورسیږي. ټانکر په 150 هم 150 افغانۍ باندې اوبه خرڅوي.
د کابل ښار د تایمنی پروژې اوسیدونکو فریه هم په خپل سیمه کې د اوبو له کمښت څخه سر ټکوي. نو موري ازادي روډ ته وویل
د یو وخت په سیور کم شوه، خصوصا د
پدې وختونو کې اوبه ډېرې کم شوي. په تیر بیا په بلاکونو کې، په اپارټمنونو کې بيخي وبنوي. دوه درې ورځې وروسته برازي، هغه هم د شپې 12 بجې، 1 بجې، 2 بجې، ټول شپې خورته ناست یو. د اوبو فشار هم ډیر کم وي. دریم او څلورم منزل ته سمي نه رسیږي. په ډیر سختۍ سره یو 200 لو باخلو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی یاسمین د طالبان حکومت څخه غواړي چې د اوبو د کمښت ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا نل
زموک نلونه تقریبا لسلو رو رسو رهیسی وچدی. حکومت دی برخی تا پاملر نوکری دا خود حل لرنه ده چی خلق پا ساعتونو نلونو او بامبو تا پلی که که ستلونو سره کتارو لروی.
و مختل په دیاله د طالبان د حکومت دی اوبو او برېښنا وزارت نظر هم ولرو. خو دغه وزارت وایان اختر محمد دغه راپور تر خبرېدلو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب و نه ویلي. خو تر دې مخکې دغه وزارت ویلي و چې کابل دی اوبو له کمښت سره مخ دی او سکال د ځمکې لاندې اوبو کچه تر 3.5 مترو پورې ښکته شوې ده. د اقلیم د بدلون او وچکالۍ له امله د افغانستان د پلازمینې په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د اوبو د کمښت ستونزه زیاته شوې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو زه د سهار په شپږو بجو بیرته راستنیږم. دغه خبری مجله هم پای ته رسیږي. په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
زه زوال حق ته پر ولایت د کلستان خبره کوم. ما تاسو د کلستان په اکله بل پیغام هم پرې شه دې. موږ د کلستان په ولسوالۍ کې ډیره سخت وچکلی ده. نو دا کومه مؤسسه چې د چ په کلو باندو کې د ذخیره د اوبو د جوړیږ، موږ د دې صدا خوښ ته چې راسي د کلستان ولسوالۍ کې. نو موږ ته څه ده د اوبو ذخیرې جوړې کې ډیره سخته وچکلي ده. حتی دا زموږ د ولسوالۍ ایوانان، اشرات، دا ټول تللي سیابندو کې اوبېږي. کلي مو ټوله کډې وتلي دي، ښارو ته تللي دي. درختې مو د وچېدو سره پر د وچېدو پر خوا دي. نو ستاسو یو جهان مننه دا زموږ غږ تر یو ځای ورسوي. کور مو ودان، الله دې خیر ده.
زه محمد حنیف الحمد زبل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه تاسو ته پیغام لږدم. په دې ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکالي ده. حتی چې خلکو 250 متره برمې وهلي دي. همدا برمې ګز یو متر یعنی 100 سنتي په 3500 پاکستاني کلدارو باندې ول کېږي. که موږ تاسو ودې ته حساب وکړو، د هر سړی یو دوه درې برمې، حتی څلور برمې هم یو سړی د خپل باغ لپاره وي. نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته. د حکومت او بود متخصصینو له استادانو څخه هم دا هیله ده چې ما په هوایي په دې ولسوالۍ په دې وطن کې شروع کړي، تر څو د خلکو ته لارې طریقې وروښيي چې د اوبو د بندونو طریقې چې په خلک دغه مصرفونه کوي. هم دغه روپۍ انکم له همدې لګښت څخه نیم روپۍ هم راواخلي او خپلې پیدا بند په جوړولو کې مصرف کړي. ان شاء الله چې د اوبو د وچکالۍ مخه به ډیر ژر ونیسي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.